السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه ده. د ورځنیو مسایلو او بحثونو پروګرام لرو. ولې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې موافقه لکه څنګه چې تمه کېده عملي شوې نه ده؟ داسې امیدواري پیدا شوې وه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د موافقې د امضا کولو نه وروسته به ملک کې داسې حالات راشي چې جنګونه به ختم شي، اوربن به وشي، بین الافغاني خبرې به شروع شي، مګر تر اوسه پورې هغه مسالې لکه څنګه چې لازمه وه نه دي عملي شوې. نو وجه څه ده؟ برعکس، طالبانو د افغانستان په پوځیانو او پولیسانو باندې بریدونه د پخوان هم زیات کړي دي. دننه په ملک کې د جمهور رئیس غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ شخړه لا نه ده حل شوې، او د دې د پاسه په دغه ملک کې لکه د نورو ملکونو غوندې کورونا هم راغلې ده. هره ورځ ډیر خلک پی اخته کیږي او د مړو د شمیر خبرونه هم هر ورځ را روان دي. بندیانو تبادله چې د سولې لپاره داسې ګڼل کیږي چې لاره به خلاصه کړي، په هغې کې هم ځنډ راغلی دی. نو سوله به څه وخت راځي او څنګه به راځي؟ اوس عمومي سوال هم دا دی چې د سولې د روانې هڅې څنګه چټکېدای شي چې په ملک کې جګړې بندې شي. منګه په همدې موضوع باندې غږیږو. د افغانستان د چارو دوه تنه څارونکي او کارپوهان قیوم مومن صاحب او زرغون شاه شینوار صاحب مو پرونې ته رابلل دي. شینوار صاحب، په خیر راغلی، ستړی مشي.
ډېره مننه زیبا خادم خور، ستاسو پروګرام ته او ستاسو د پروګرام کتونکو تاسو ته خپل سلام او احترام وړاندې
کوم. صاحب، په خیر راغلی پروګرام ته، ستړی مشي. سوال خدا دی چې د افغانستان د سولې د مسلې د پاره چې کومه هڅه روانې دي او د طالبانو ترمنځ او د امریکا ترمنځ چې کومه موافقه شوې ده، دا غینې روسته د خلکو توقع ده و چې دا جنگونه به بند شي، زر نور به خلک نمرې. مګر برعکس، طالبانو خپل عملو ته زور ورکو، د موافقې د دویمې ورځې نه روسته بریدونه شروع شوي دي او اوسه پورې ادامه لري، او ننم د سو ځاینه دسې د بریدونو او د چاودنو رپورټونه را ورسېدل. نو زه غواړم ستاسې دواړو په نظر باندې پوه شم چې ولې د دې علت به سي. قیوم مومن صاحب،
اصلي خبره خو دا ده چې تړون امریکا او طالبانو په خپل منځ کې لاسلیک کړی دی،
صحیح؟
چې د دوی ترمنځ به سوله او روغه کیږي او دوی به یو په بل باندې حمله نه کوي. د افغانستان حکومت په دې تړون کې داخل نه و، او د تړون محتوا چې سړی هغه وګوري هم دا پکې نه دي لیکل شوي چې طالبان به د افغانستان په حکومت باندې یا د افغانستان په عسکرو باندې دوی حمله نه کوي. له دې کبله دوی ویلي هم دي چې زمونږ سوله د امریکایانو سره شوې، زمونږ سوله د افغانستان د حکومت سره نه ده شوې. موږ د خپل جنګ د افغانستان د حکومت مقابل کې دوام ورته کوو، او د همغې خبرو او د همغې پالیسۍ پر اساس دوی لګیا دي خپلو جګړه مخې ته بوځي.
مګر داسې خو رپورټونه راغلل چې په لسو ورځو کې به بیا دوی موقتي غوندې اوربند کوي، که نه؟
دوی په دې قرارداد کې ښه وګوري، حتی دوی له قرارداد دومره کمزور چې د دغه بندیانو تبادلې مسله چې وه دوی هم لیکلي وو چې د ټولو اړخو موافقه باندې افغانستان هم پکې داخلي کړ. حال دا چې افغانستان په خبرو کې اصلا نه ناست و، نو د هغوی نه چا پوښتنه کړې وه چې دا شاید تاسو منئ که نه منئ. دغه ټول قرارداد چې جوړ شوی دی هغه نیمګړتیاوې لري، او د نیمګړي قرارداد په اساس باندې هېڅ وخت سوله نه شي رامنځته کېدلی.
نو زرغون شاه شینوار صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دا قرارداد کې ویل شوی وي مګر دواړه خواوې وایي چې موږ لیواله یو چې سوله وکړو او جنگونه بند کړو، ځکه چې په ملک کې بې ګناه ولسی خلک مري؟
اول خو دا لس ورځې چې دوه ټاکلې دا لس ورځې غیر عملي دي. دا ساسو خو خدای دوه برخې لري. اول دا چې د طالبانو او د امریکې ترمنځ دا موافقه چې امضا شوې ده، په دې کې ډېر داسې مسایل شته چې امریکې او طالبانو ته روښانه دي، او خلک په هغې باندې پوره بشپړ معلومات نه لري او خلکو ته ګونګوالی لري. مثلا د طالبانو او د امریکې په منځ کې دا موافقه کې صریحاً دو سره دې نتیجې ته رسېدلي، د امریکایي پلاوي طالبانو ته ویلي دي چې د کابل د حکومت ذمهواري زموږ په غاړه ده. دو د هغو ذمهواري اخیستې په هماغه اساس باندې ځینې امتیازات امریکایانو طالبانو ته ورکړي، ځینې امتیازات چې دي طالبانو امریکایانو بیا طالبانو ته او طالبانو هغو ته ورکړي دي. دواړو خواوو مثلا د دوو په منځ کې دا فیصله شوې چې طالبان به زر بندیان د حکومت خوشی کوي 15 زره به حکومت د طالبانو خوشی
کوي
دا چې شو شو د دې په تعقیب باندې به سم دستي بین الافغاني خبري شروع کیږي په بین الافغاني خبرو کې چې ما غوډه امتیاز د یادونه وکړه دا شو راغلی چې طالبانو ویلي موږ د کابل د حکومت سره د حکومت په توګه خبرې نه کوو
صحیح
مګر د حکومت څه کسان چې راځي او په پراخ افغاني هیئت کې برخه اخلي موږ ور باندې اعتراض نه لرو مثلا د جګړې په حد کې دوه حدود ټاکلي د ډېر افغانانو د څه فکر کوي چې دا وایي چې تاوتریخواله راکم شي او زیات شي دا تل او ټول به څوک وي دو چې څومره ماته د قطر د دفتر نه معلومات دی دو دا تل او ټول هم سره ټاکلي مثلا امریکایانو دا منلې چې موږ جمع د کابل حکومت به د شپې چاپی او هوایی بمبار نه کوو او طالبانو دا منلې چې موږ به په لوی حکومتي قرارګاو خارونو او په لویو لارو باندې عمله نه کوو
صحیح
اوس دو زه فکر کوم د دواړو خواو نه امریکا تر فشار لاندې ده امریکا اوس اساس وال تر اعظم دا د امریکې ذمواري ده او دا د طالبانو ذمواري ده چې دا د نن افغانستان کې چې هره ورځ اتیا سل کسان مري اوس پکې نورې کیسې را پیدا شوې چې هغه دا داعش مایش دی
صحیح
چې فرزند دا دشتې برچي کې حمله وکړه اوس نو دا د طالبانو او د امریکایانو کار دی چې طالبان امریکایانو ته وایي چورور راشه ما سره کینه خبرې را سره وکړه دلته خواره ورځ سل یو نیم سل کسان مري نه ته وژنې نه زه وژنم مګر بل څوک را پیدا شوی هغه وژنې راځه چې دا موضوع حل کړو د کابل حکومت باندې که د زور رسیږي ورته وایي چې دا بندیان خوشی کړه چې مستقیمو مذاکراتو کې د افغانستان د آیندې په اړه خبرې وکړو
دا د بندیانو مسله کې افغانستان د حکومت خبره دا وه چې یو نیم زر خوشی کوو او بعد دغې نه به اتمن د بین الافغاني خبرې شروع کیږي وس خونو زر خوشی شي ودی دا مسله یو نیم زر ته ورسیږي د طالبانو یو نیم زر بندیان خوشی شي تاسو فکر کوئ چې د طالبانو دریز به بدل شي او دوی به خبره تکینی حاضر بشي شنوار سب سوای
تاسو ما دا موضوع د قطر د دفتر د یو مسول او ذمہوار سړي دا پوښتلی دا او هم دا کابل کې دشتي برچی کې او په ننګرهار کې په شیوا کې هغه جنازه کې عملیات او بلخ کې د بمباری په دې رابطه باندې ما معلومات هغه اخیستي هغه وایي چې تر څو پورې چې یو کم 15,000 بندیان چې موږ په لیست کې لیکلي یو کم 15,000 هم خوشې کړه موږ مستقیمو یا غیر مستقیمو خبرو ته رزو تر څو چې 15,000 پوره شوي دي موږ ته امریکایان ویلي دي چې 15,000 به خوشې کېږي یو دویمه خبره دا ده چې هغه وایي چې موږ 250 کسان د حکومت بندیان خوشی کړي او مقابل کې هغه زر کسان خوشی کړي د بندیانو مسله خادم خور اوس د افغانستان د قضیې د سیاسي سرنوشت او افغانستان د حکومت د ژوند د بقا یا د ژوند د اوږدوالي په یو مسله باندې
درست
اوس د دې مسلې د حل لپاره زه بیا هم دا وایم تر څو پورې چې په دې قضیه کې امریکایان جدي مداخله ونه کړه او هغه د قضیه حل نه کړه دغه وخت یې راول ګوره د کرونا په دې منځ کې راغله او دا خبرې چې دي بین الافغاني خبرې کرونا بیا څه وزنګولې دغه وخت یې راول د افغانستان د حکومت په پټه د طالبانو په ګټه یا په تاوان مګر زموږ د ولس خو دومره په تاوان دي چې د یوې خوا نه د کرونا د لاسه زه نازدي وي بلې خوا نه دا جنګونه دومره زور اخیستی دی چې هره ورځ سل یو نیم سل کسان مري او د ټولو نه غټ غم بیا دا دی
خو
دوی نه دی معلوم چې دا چا ووژل
نو اوس همدغه خبره دا
مثلا هغه وایي مثلا طالبان وایي چې موږ نه د خېوې په قضیه کې چې هلته خلک وژل شوي لاس لرو نه په دشتي برشي کې لرو اوس فرضاً حکومت وایي چې په بلخ کې چې موږ بمباري کړې ده هغه موږ طالبان وژلي دي ځایي خلک داغې ځای خلک محلي حکومت وایي چې نه طالبان نه دي نه عام خلک
تاسو ویلي چې دا د امریکا ذمواري ده خو زه غواړم چې د قیوم مومن صاحب نظرم واورم او دا خبرم پکې زیاتوم قیوم مومن صاحب چې که امریکا کوشش کوي او کړی دی او تر اوسه پوری نتیجه نه ده ورکړي ځکه کومه بل منبع هم شته نور ذمہوار کسان یا سازمانونه هم شته چې کوشش وکړي دغه مسله حل شي د بندیانو ځکه چې د افغانستان د سولې مسله ورپورې تړلې ده مومن صاحب
نو بندیانو مسله خو ملګري ملتونه مداخله وکړي، کېدای شي هغوی یو کار پکې وکړی شي، مګر دا خو داسې کار دی چې دوی دواړو خواوو سره موافقه کړې ده. مونږ ته هغه د موافقې ټکسټ سره ولولي، ستونزه په دې کښې نه ده چې امریکا څه کولی شي وکړي. ښکلو په هغې کښې ښکاره لیکلې دي United is committed immediately to work with all relevant sides. دلته په ډاګه نه دي ویل شوي چې امریکا به حتما دا 5000 بندیان راخوشي کوي، یا دا د دوی ذمهواري ده چې دوی دا راخوشي کوي. کله چې د دواړو خواوو کوردینیشن او اپروول رامنځته کېږي، نو که د انګلیزي لغت اپروول صحیح ژباړه وشي او حقوقي اړخ نه ورته وګوري، دا د قبول او تشویق معنا لري. دلته معنا دا شوه چې د افغانستان حکومت دا باید قبول او تشویق کړي، او که د فارسي ژبې ته یې ووایي تایید معنا ورکوي. چې دوی تایید څه بن کړي چې هغه کنفرمیشن وي په انګلیزي کښې، چې هلته کنفرمیشن نه لیکل شوی، اپروول لیکل شوی دی. ستونزه په دغې ټکي کښې ده. ستونزه د افغانستان حکومت چې همکاري نه کوي، هغه ته لي چې دا خبره زما اپروول ته پاتې شوې ده او زما دغه ته پاتې شوې ده خبرو ته. په دې اساس باندې دوی دا کار نه کوي. که چېرې په دې قانون کښې په وضاحت سره لیکل شوی وي چې دا امریکایان دا مسؤلیت لري چې خوشې به کړي، دغه ستونزه به نه رامنځته کړي. دغه ستونزه خپله دغه قرارداد رامنځته کړي. دا چې لیکل شوی دی په دې کښې باید ما په دې باندې مضمون هم لیکلی خپور کړی مې دی، د طالبان امریکا تر منځ تړون قرارداد ژبه چې ده دغه یو مشکل لري. په هغه مشکل تر څو چې دا مشکل حل نه شي، دغه جنجال به همداسې دوام کړي. دې کښې که ملګري ملتونه مداخله وکړي، دا شی شاید حل نه شي، که نور هیوادونه هم وکړل شي. دا خبره یوازې کولی شي چې طالب او د افغانستان حکومت سره خپل منځ کښې حل کړي. یا امریکا ووایي چې صحیح ده، امریکا دا مسؤلیت په غاړه اخیستی چې هغوی به کار کړي. اوس به د امریکا حکومت راځي او کابل حکومت سره به ووایي چې دا تایید کړه. هغه د شنوا سره خو که زور یې پرې رسېږي تایید به یې کړي، که زور یې پرې نه رسېږي دا جنجال به روان وي. اما که دې کښې که د هغه نرمښت نه کار واخیستل شي، دې مسلې ته د حل لار پیدا شي، که نه یې دا مشکل به همسه دوام ولري. او اوس په کښې هغه د نوې ډرامه هم را جوړه شوې ده. سبا به عبدالله به هم کښې په بله چوکۍ ورکړي او قدرت به بیا تفصیل شي، بیا به دوسری حکومت په افغانستان کښې بیا به هېڅ کار به.
کرونا یوه ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره یې لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه. دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنو شباش نان.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د چارو دوه تنه کارپوهان قیوم مومن او زرغون شاه شینوارې صاحب د خپرونې مېلمانه دي. په دې غږیږو چې د کورونا د وبا د خپرېدو او په ملک کې د سیاسي شخړو باوجود د سولې هڅې څنګه چټکېدای شي چې اوربندو شي او نور اضافه خلک مړه او زخمي نه شي. نن موږ په دې مسلې باندې غږیږو. ښه، تاسې دا خبره وکړه چې امریکا ذمهواري لري او دا د افغانستان د حکومت او طالبانو دواړو پورې مربوطه ده چې دوی په خپلو کې لږ مسایلو کې ګذشت وکړي او مسله به حل شي. نو د امریکا د ذمهواري په حساب چې وایي خلیل زاد خو په دې هفته کې بیا لاړو قطر ته، هلته د طالبانو سره وغږېدو چې زر تر زره اوربندو شي او بندیان آزاد شي، دا مسله حل او فصل شي. بیا پاکستان او هند ته لاړو، هلته یې هم خبرې وکړي، د هغې ملکونو په اندېښنو هغوی سره وغږېده. نو اوس تاسې د داخلي شخړې مسله یاده کړله چې د ډاکټر صاحب عبدالله او جمهور رئیس اشرف غنی ترمنځ شخړه موجوده ده او بیا داسې دوسره حکومت رانشي، دا اندېښنه موجوده ده. مګر نن بیا خبر راغلی دی چې د افغانستان د دې دواړو سیاسونو ترمنځ په اصولو کې موافقه شوې ده، مګر خلکو سره اندېښنه شته لکه څنګه چې تاسې وویلې. په دې برخه کې زه ستاسې دواړو نظر غواړم واورم او اوریدونکي واوري چې ډاکټر صاحب عبدالله وایي چې 50% ونډه غواړي په حکومت کې. اشرف غنی ورته ویلي دي چې 10% ویلي دي داسې کابینه به جوړه شي چې هغه به یوه سیاسي کابینه وي او ټول به پکې وي. نو تاسو فکر کوئ د دغسې خبرو په نتیجه کې مطمئن سئ چې داسې یوه روغه جوړه به وشي چې رښتیا هم واقعي سوله راشي، واقعي حکومت جوړ شي، نه یو دوسره حکومت لکه پخوا غوندې؟ شینوار صاحب، اول ستاس نظر اورو
مهم سوال دا دی بیخ مسئله دا دی چې د افغانستان حکومت قطر د موافقې په دی اتلس کلنه موده کې چې څنګه د موافقې نه ګوښه کېدو خواته روان شوی و همداسې چې سړی د وضع او حالاتو ته ګوري سیاسي بهیر کې هم د ګوښه کېدو خواته روان دی د افغانستان حکومت سره په دې خصوص څنګه ډاکټر صاحب اشرف غنی او عبدالله حکومت ډاکټر صاحب عبدالله حکومت چې 2014 کال نه را په دې فرمان سره راغلی دو په دوو مورچو کې ډېر ښه جنګېدل یوه مورچه چې وه دا وه چې مشروعیت دا نظام لري او خلکو انتخاب کړی او بله مورچه دا وه چې موږ قانونیت لرو او د قانون په چوکاټ کار کوو د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو او د وروستۍ انتخاباتو دواړو دا د مشروعیت او قانونیت مورچه چې ده دا ډېره کمزورې کړه اوس دې ځای ته رارسېدلې ده دا مهمه نه ده چې ډاکټر صاحب عبدالله ته 10% ورکوي او ډاکټر صاحب اشرف غني 100% 90% اخلي مهمه دا ده چې یو نظام چې افغانستان کې بین المللي ټولنې ورته مشروع ډیموکراتیک نظام وي او د هغې ملاتړ کوو دغه کار چې دا اوس په کابل کې ډاکټر صاحب عبدالله د منځګړو او ډاکټر صاحب اشرف غني روان کړی دی دا د افغانستان د حکومت نه د مشروعیت او قانونیت ډاکټر صاحب مومن په دې موضوع باندې ښه توضیحات ورکولی شي د ده مسلک دی د افغانستان د حکومت نه دغه د مشروعیت او قانونیت سند په حقیقت کې اخلي همداسې لکه د قطر په موافقه کې چې دا حکومت ورو ورو څنډې ته روان و دا اوس په منطقوي او بین المللي سطحه باندې دغه حرکتونه چې شروع دي دا حکومت د انزوا خواته
نو قیوم مومن صاحب مهرباني وکړئ تاسې څه وایئ
حکومتونه دا یو بنلی چوکاټ په محور کې رامنځته کیږي چې هغه یا ټاکنی یا اساسي قانوني یا نوري په اوسني حالاتو کې دا خبرې روانې دي نه دا د ټاکنو په اصولو کې قانونیت لري او نه د اساسي قانون په اصولو کې قانونیت لري دلته خبره د بدماشۍ ده خبره د زور ده خبره د برخې د اخیستو ده د افغانستان ملي ګټې مطرح نه دي دوی ته د خپلو چوکیو ګټو مطرح دي په دې باندې ما پرون یو مضمون خور که قبل ورځ یو چې د ملت رای کوم ارزښت لري که نه د ملت رای کوم ارزښت لري ته مضمون عنوان و په دې کې پوښتنه دا ده چې که چېرې دغه صاحبان چې نن سره ناست دي او خپل منځ کې د خیرات سره خپل منځ کې ویشي دوی دې ملت ته ولې دومره تکلیف ورکړه ولې ملت دې ته مجبور کړه چې راشي ځینو ګوتې غوڅې شي د اقتصادي مصرف رامنځته شي مالي مصرف ځاني مصرف رامنځته شي او لاړ شي او اوږته ودرېږي سره له دې چې دا ووټونه د ټول ملت نمایندګي نه کوي یو ډېره وړه طبقه خلک یعنی کم شمېره خلک راغلي دي چې ټول کېدای شي 1 میلیون دي ټول افغانستان نه مګر بیا هم دې خلکو دا قرباني ورکړه او دا رای ورکړه یو کس یې وټاکو یو کس بریالی شو بل کس بایللی شو مګر دوی د دې خلکو د ووټ هم احترام نه کوي د دې خلکو د عزت هم احترام نه کوي د دې خلکو د قربانۍ هم احترام نه کوي فقط د خپلو چوکیو په خاطر باندې دوی سره غواړي چې معاملې وکړي که دا کاری کول نو بیا ضرورت نه و چې دومره خلک په عذاب کړي خپل منځ کې وړاندې شوې ده مسله به سره حل کړي ځکه بې داغې نه څو جنګ سالارانو زور واټن سره راټولېږي او دا قدرت سره تقسیمېږي زما ګیله د دنیا نه ده په دې مسله کې د غربي ټولنې نه ده چې غربي ټولنه په میلیونونو میلیونو ډالر مصرف کړي په چې دا ټاکنې تاسو وکړئ کله چې ټاکنو پایلې اعلان شي بیا هم دغه امریکا ورشي او غربي ټولنه ورشي ورته وایي چې نه دا ځان سره ملګری کړه نو چې کله ته خپل په خپلو ډیموکراتیک اصول باندې امریکا او غربي نړۍ تاسو په دې باندې خپل باور نه لري او نه واړي چې عملي کوي نو بیا ځا زمره مصرف ولې ورکوي کله په شیر سره ډیری دغلو لور کې چې په واشي اسی نورم دا ملت خاص وګړي وګړي وپاتې دې معلومه معلومه مخه خبره
نو دلته اصلي خبره دلته اصلي خبره چیرته ده ولې دا دنیا دومره پیسې مصرفوي د دوی هدف څه دی نو دا خپله په افغانستان کې افغانان ولې نه پوهېږي
څنګه چې دنیا هر ملک خپله لوبه لري هر ملک خپل ډله ملاتړ کوي، هر ملک د خپل ګټې په یو او په بل شکل کې ګوري. د دې په خاطر باندې دوی ګټه په دې کې چې یو کمزورې حکومت رامنځته شي تر څو چې دوی پرې وکړی شي چې خپل کارونه په شرطه ورسره شي. که چېرې یو قوي حکومت رامنځته شو دلته به دوی دپاره ستونزې رامنځته کېږي. رالو د ملت پاکله زمن ملت له بده مرغه څلوېښت کله دومره جنګونو وهلی دی چې یو ښه رڼایي په یو لرې ځای کې وګورو هغې پسې منډه ووهي. دې ملت فکر کاوه چې اشرف غني یو پوه سړی دی، استاد سړی دی، تجربه لري، په دنیا کې څه کړي دي، راځه دله به ووټ ورکړو او دی کېدی شي زمونږ د غمون نه راته لږ اسانی راولي. مګر په اوله دوره کې ثابته کړه چې د خپل قدرت په خاطر باندې دا یو قاتل ظالم او یو کمونیست سره په خوا کې ودرېده او حکومت یې جوړ کړ. چې هغه رشید دوستم او خپل ځان پې قدرت ته ورساوه. نن بیا راځي او زه هېره د دې لرم چې هغه د ماشالۍ هغه ښه نوم چې په رښتیا سره به یو چا ته ورکول کېده د هغوی د قربانیو او د کړنو په مقابل کې اول د هر واخیست حامد کرزي دا کار وکړ او قاسم فهیم ته یې دا شی ورکړ. د هغې نه وروسته اوس ته په تېرېږم چې بیا راشي او همدغې دا ظالم او قاضل دوستان ته هم دغه لقب ورکړي. په افغانستان کې د معاملو خبره روانه ده او معاملې د شخصي ګټو د قدرت په خاطر روان دي. ملت اصلا مطرح نه دی او دا ملت دا د راویښېدو ملت نه دی، ځکه دا څلوېښت کاله دومره ځپل شوی دی چې دوی نور د راجېدو توان نه لري. دوی د جنګونو نه ستړي دي، ځکه دغه کار اوسني حالت کې انقلاب ته ضرورت لري. انقلاب افغانستان کې نور نه راځي، ځکه انقلابونه خلک په تنګ شوي دي. مګر د افغانستان هغه کسان چې ځان ته ملي خلک وایي، زه د دې ملي کلمې نه هم نوستلی شوم، ملي وایي، مګر بیا هم چې د وطن سره مینه لري، د خپل دین او ملک سره مینه لري، د دوی وظیفه دا ده. دوی وظیفه دا ده چې دغې خبرو ته دغه خلک متوجه کړي، د خلک سره په خپلو فکرونو په لیکنو په وینو په بل په بل باندې راټول کړي او دوی ته متوجه کړي چې څه معامله روانه ده. حکومت څه کوي، امریکا څه کوي، طالب څه کوي، غرب څه کوي، بل څه کوي، بل څه کوي، دغه ټولو ته باید دوی متوجه شي، ځکه که سبا که دغه سوله هم رامنځته شي او دا او دا حکومت کې هم تغییر راشي، تاسو په دې ډاډمن اوسئ چې همدغه مورې چې نن دي همدغه مورې به سانوم او بل نوم په بل حکومت کې رامنځته کېږي. موږ دا قصه ګورو، دا تېرو څلوېښتو کالو نه دا ډرامه روانه ده او دا ډرامه چې بنیادي حل نه شي
ډېره مننه تاسې نه. نو زه وګورم چې شینواری صاحب څه وایي په اخر کې، ځکه په اوله کې خو داسې پیشبیني شوی و سره د دې تړون چې د دې څلوېښت کلنې جګړې ختمېدل دومره زر امکان نه لري او دومره اسانه کار هم نه دی، وخت به نیسي. بیا هم زه په کار دي همدا اوس دفتن په همدې حال کې چې یو خواته کرونا ده، بل خواته سیاسي اختلافات دي، د نن په ملک کې د سیاسونو ترمنځ او د بندیانو تبادله ده، د طالبانو دغه سخت دریز دی چې هغه په خپل خبري ولاړ دي چې 15 زره بندیان چې خوشی شي نیوي ټول خبري یا بین الافغاني خبري نه شروع کیږي، او چې بین الافغاني خبري شروع نشوي په ملک کې به جنگ رواني. همدغه سی بمري یاد کورونا نه یاد د سړک د غاړې د بمونو نه او یاد چاپون او یاد بریدونو نه.
زه خو د فکر کوم چې کازه چې طالبان دا دعوه کوي چې ما سره اویا فیصد خاوره په لاس کې ده، نو کله چې اویا فیصد خاوره سره په لاس کې ده خبر شو ملت سره خبرې وکړه، افغانستان حکومت ناګن له وکړه، هغه سره کېنو یو سټرکچر جوړ کړه. که د افغانستان حکومت دا ادعا لري چې ما سره اویا فیصد خلک دي، خو ته ورسره کېنه په خبره دا چې چا سره هم څه نشته، دا خبرې دي. روغه خبره دا ده چې په اوسني حالات کې دواړه خواوې د تحمل نه کار واخلي، کومه مخکې چې وویل حکومت په سطحه باندې خبرې شروع کړي، نور په خبر دې پکې راوغواړي، تجربې خلک دې پکې راوغواړي، بند افغاني دې جوړه کړي، اما د کابل حکومت سره په صفت حکومت باندې خبرې وکړي. او د دغې ادارې سره خبرې کول په کار دي، هېڅ چاره نشته. دی خبره دا نه چې سره کښېني مخامخ خبرې اوس ګوره، د بندیانو په خاطر باندې دوی حیات ولېږي کابل ته، نو خو دا څه شی شو؟ خو دا خو هم یو فاکتو پیژندل دی، یو د جوړ پیژندل.
بله بله،
فاکتو پر اساس باندې دوی لګی دی یو بل سره دا وکړي خبرې کوي دا وکړي او پیژني اما خبره دا چې کله د حقوقي مسلې راځي به نه پیژنو لکه د صبر او د شلین او تعامل نه کار واخلي خبرې سره وکړي خو لار باور شي ته ملت به دې کړهام نه راوځي
نو شنوار صاحب محترم تاسو موافق هستئ ایو ماما صاحب سره دین خيري خبرو کې
یو ملي زمينه یو دینه وکړه چې خاغلي طرزي صاحب قاسم فهیم ته مارشال ورته او یره دا چې احمد زاده صاحب جنرال دوستم ته ودا که ارڅو طرزي صاحب او احمد زاده صاحب په ځای باندې شي دا مارشالي ورته ورکړي فهیم نه وای طرزي نه پاتې کېده او که دوستم نه وای احمد زین په چاته یعنی دا مارشالي چې وزدو ورکړي دا په حقیقت کې دا وو دا هغه پوروړي دي زما پاتې دا د ملت لپاره مارشال هغه دی چې هغه په پردیو جنگونو کې په یو اشغال شوی ملک یو مورچه فتح کاو هغه خپل فتح لاس راوړي دا مسله اوس افغانستان کې سرچپه ده دا بریدو دا حل لارې مسله زما پاتې دا باندې بهترین او ښه کار دا دی چې فرانسی کې هم داسې ښاري د نړیوالو روابطو نه هم داسې ښاري او اصولو کې هم داسې ښاري چې امریکې طالبان په افغانستان کې د اول نمبر ځواکمن قوت په توګه پیژندلي او طالبان هم په دې پوهېږي چې موږ یې اول نمبر ځواکمن قوت پیژندلي د اول نمبر ځواکمن قوت چې دی د ملي مسایلو په اړه باندې ملي دریځونه خپلوي ذمهواري احساسوي دا اوس د طالبانو ذمہواری ده ډیره د طالبانو ذمہواری ده چې دو امریکای او د ګاونډي هیوادونو سره په دې باندې د یوې ډیرې چټکې فعالې ډیپلوماسۍ په وسیله باندې د سیو حالات پیدا کا چې اصلا دغه د خبرو دروازه چې کوم شي بند کړي د خبرو چې حکومت په توګه خبري وکړه یا غیر حکومت په توګه دا د قطر په موافقه کې طالبانو او امریکایانو په دې باندې فیصله کړي چې څه قسم خبري به کوي اوس مشکل دا دی چې دا خبري څنګه شروع شي د خبرو د شروع کېدو په اصل باندې سر خرچ دي د بندیانو تبادله ده زما په باور باندې د بندیانو په تبادله کې لکه څنګه چې مخکې ویل شو یا بین الملی ټولنه ډیر قاطع او سری مداخله وکړه او هغه د یو بین الملی حقوقي هیئت په توګه باندې دا موضوع حل کړه او کدا دی باید د امریکا متحده ایالات لکه څنګه چې د قطر موافقه کې دوه سره کړي دي په هر ترتیب باندې چې یا د طالبانو قناعت حاصل کړه چې 15000 نه 2000 یو نیم زر خورازي د دار اورس چې 10000 خلک وري دا غینه خدا خده چې تاسو سره خپل منځ کې خبرو ته
ډیره مننه نو ساسې دوړو د کور ودانې قیوم ومن صاحب شنوار صاحب په مخمخه درنو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو صرف مسائل او موضوعات مطرح کوي ملمانه په نظر بیانوي قضاوت تاسو وکي ورځنۍ مسائل او بحثونو نننې پروګرام همدلته پای ته ورسیده تاسو ټولو نه مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي
زه ډاکټر وحید الله معیار د امي روغتیا وزارت سلاکار وایم له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کورونا وایروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د امي روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکيږي پر عمل وکړئ د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ د غیر ضروري غنګونو نه ډډه وکړئ د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خپل په دسمال یا څادر پټ کړئ د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ